اوردونکو د مشالې په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسره لمومن سلامونه ومني لرم چیرو جوړ دیستی په پېښور کې د غرمې دولس بجې شوي. په دې ګړې کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو په کتنه هم کوو. خو لومړی اردو شاهین بنیوي چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي. ستړی مشهروم بیده دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان پوځ ویلي دي چې امریکایانو ته د ویزو ورکولو په اړه د پخواني سفیر حسین قانی د مضمون نه د ریاستي ادارو د موقف تصدیق کیږي. د خیبر پختونخوا د پوهنتون استادانو د صوبې د نه پوهنتونونو لپاره د وایس چانسلرانو د ټاکنې په بهیر سختې نیوکې کړې دي. او برتانیې اروپایي ټولنې ته د یو سند په سپارلو سره له دې ټولنې څخه په رسمي ډول د وتلو پروسه پیل کړې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ ویلي دي چې امریکایانو ته د ویزو ورکولو په اړه د پخواني سفیر حسین قانی د مضمون نه د ریاستي ادارو د موقف تصدیق کیږي. پرون د پاکستان فوج په بیان کې ویلي دي چې په یو امریکایي ورځپاڼه کې د پخواني سفیر حسین قانی د دریز نه د ریاستي ادارو موقف روښانه شوی دی. د فوج د عامه اړیکو مشر میجر جنرل آصف غیور د نهه پورس په خپل ټویټر پیغام کې ولیکل چې امریکایانو ته د ویزو ورکولو نه د حسین قانی د کردار درک هم لګي. د دې ټویټر پیغام په جواب کې پخوانی سفیر حسین قانی په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی دي چې تر اوسه په ابتابات کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه د اندېښنو سپیناوی ولې نه کیږي. روانه میاشت په یو امریکایي ورځپاڼه کې حسین قانی په خپل مضمون کې دعوه کړې وه چې د اوباما انتظامیه سره د رابطو له کبله امریکا د القاعده د مشر په نښه کولو او وژلو کې بریالی شوې وه. د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو استادانو د صوبې د نهه پوهنتونونو لپاره د وایس چانسلرانو د ټاکنې په بهیر سختې نیوکې کړې دي. پرون پېښور پریس کلب کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د پوهنتونونو ځینو استادانو وویل چې د نوي وایس چانسلرانو د ټاکنې په بهیر کې میرټ او قابلیت تر خپو لاندې شوی دی. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پېښور پوهنتون یو استاد ډاکټر فخرالاسلام وویل
زمونږ د صوبې د دې سرچ کمیټې دوه د کراچۍ نه دي، دوه د لاهور نه دي، یو د پنجاب د یو بلې خطې نه دي، او په شپږو کې صرف یو ممبر د دې ځای دی، ډېر اسماعیل خان دی. نو دا صوبه د خلکو نه خالی شوه چې اوس په مونږ باندې د بار نه خلک راولي، او چلو که د بار نه په مونږ خلک راولي نو پنجاب کې چې کوم کمیټي ده کې د پښتونخوا سو ممبران دي.
د پوهنتون استادانو زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې حکومت د وایس چانسلرانو د مقررولو لپاره په روان بهیر کې مشران او تجربه کار استادان له پامه غورځولي دي. دوی د پېښور های کورټ او صوبې د گورنر نه غوښتنه کوله چې د وایس چانسلرانو په مقررولو کې د روانو بې قاعدګیو نوټس واخلي. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه لاس سپیناوی نه دی کړی. پېښور کې د ډرایورانو اتحادیې د تورخم په لاره د دوی لپاره د ویزې او پاسپورټ د شرایطو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د پېښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي ناستې ته وینا په وخت د اتحادیې مشرانو وویل چې د تورخم په لاره ځای په ځای زرګونه مال وړونکي ګاډي له دې کبله ایسار دي چې ډرایوران یې د پاکستان پاسپورټ یا د افغانستان ویزا نه لري. د مال وړونکو ګاډو د ډرایورانو د اتحادیې مشر محمد یوسف په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
اوس موجوده په موږ باندې یو میاشت بارډر بند شو. د بارډر نه پس بیا موږ باندې رات ورات سار راوچت شو. بارډر کولاوېدو ایس نامه وا کولاوېدل نو تاسو پاسپورټ چا سره نه ایدانه شیتلې بالکل دا شی موږ ور سره نه منو. ترانسپورټ په سطح باندې او نور سره ولاړ یو.
نوموړي زیاته کړه که غوښتنې نه منل کیږي نو د ګاډو مالکان او ډرایوران به له کراچۍ تر تورخمه د احتجاج په توګه کاربندیز اعلان کړي. د هلمند والی وایي د دې ولایت لپاره د نوي پوځي پلان په عمل کېدو به د مرکز لشکرګاه شاوخوا سیمو کې د حکومت وسلوال مخالفان وځپل شي. حیات الله حیات پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي وسلوالو چې داغه په خبره د سیمې استخبارات تر شا دي. په تیر ژمي کې ډېره هڅه وکړه چې لشکرګاه ونیسي خو افغان امنیتي سرتیرو یې دا هڅه ناکامه کړه. د لشکرګاه شاوخوا او د هلمند په مرکزی سیمو کې له میاشتو راهیسې د حکومت وسلوال مخالفین فعال دي او په هلمند کې په تیر ژمي کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سو ځله سترې او خونړۍ جګړې شوې دي. برتانیې اروپایي ټولنې ته د یو سند په سپارلو سره له دې ټولنې څخه په رسمي ډول د وتلو پروسه پیل کړې ده. دا سند چې د برتانیې وزیر اعظم تریزا می لاسلیک کړی پرون د اروپا د شورا مشر ته سپارل شوی دی. د اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک په برسلز کې د برتانیې له استازي ټیمبرو څخه د سند ترلاسه کولو تصویر په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. پارلیمان ته په خپله وینا کې د برېټانیا وزیر اعظم د یو داسې تاریخي شیبه وګڼله له کومې چې بیا په شاتګ نشي کېدی. په برېټانیا کې شاوخوا نهه میاشتې وړاندې په یو ټول پوښتنه کې اکثریت رایه ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه وتل تایید کړی وو. د عرب هیوادونو مشران وایي اماده دي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره یو ځل بیا د سولې په پلان کار پیل کړي. پرون په اردن کې یو ورځنۍ سرمشریزې غونډې ته د وینا په وخت د عرب هیوادونو مشرانو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سنجیده او سرناکه خبرو اترو د پیل لپاره یو ځل بیا خپله ژمنه وښوده. دوی هوډ څرګند کړی چې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره د دوو جلا جلا ریاستونو په بنیاد د جګړې ختمولو لپاره به یو ځانګړې کړنلاره عملي کړي. د عرب هیوادونو سرمشریزه په داسې وخت کې کیږي چې د اردن بادشاه عبدالله د مصر ولسمشر عبدالفتح السیسی او د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس پر روانو ونیو کې په واشنگتن کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ویني. د عراق په پلازمینه بغداد کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 15 ته رسیدلې ده. په برید کې 45 کسان ټپیان شوي هم دي. عراقي چارواکو پرون ویل چې برید کوونکي له بارودو ډک یو ټینکر هغه وخت په 14 کې والوزولو چې یو امنیتي پوستې ته پر رسیدو وو. په برید کې درې پولیس چارواکي وژل شوي او نور ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. باقي پاتې ټول وژل شوي او جوبل شوي خلک عادي وګړي دي. دغه وو د مشال لیډو د دې خبرونو. د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد سراج ظهیر وړاندې کړی.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.42 روپۍ غستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.13 روپۍ او په 1.13 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 23.80 روپۍ او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.60 روپۍ او په 23.40 روپۍ. یو افغانۍ په 2.55 روپۍ او په 2.55 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.2 او کم نه کم 3.3، بنو کې 4.3 او 6، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال لډیو او دلته سیسم خبرونه په مشال لډیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې اوري د پاکستان پوز وای چې امریکایي اهلکارانو ته د ویزو جاری کولو پړه د پخوانی سفیر حسین حقانی بیان د دوی د موقف تصدیق کوي. او یو کارپو وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ له خراب اړیکو وسلوال ګټه پورته کوي.
د ټولو نه اوږد بارډر د پاکستان افغانستان نو دا نه اوږد بارډر باندې خراب تعلقات لکه نقصان دے دی. نو په داسې کې اسم یو داسې خلا جوړیږي چې کم کې غلط قوتونه مضبوطی دي شي.
د بی خبر کې افغانستان ته تلونکو ګاډو ډرایورانو د پاکستان پاسپورت او ویزې شرط خلاف احتجاج کړی.
او په دې کې تقریبا چې پزراو غاډي ولاړ دي. مونږ دا یو چې پاسپورت شرط داسې ختم کړی شي چې مونږ کلندر ډرایور پرز کې 2 ځله 3 ځله وړي. مونږ په 2 ځله 3 ځله ویزې لګاوو او پاسپورتونه.
په خبر پښتونخوا کې د نه یونیورسيټي او لپاره د وایس چانسلرانو ټاکلو په کمیټه نیوکه شوی.
د دې کمیټې ممبران د بار نه کېدل مطلب دا شو چې د دې صوبې خود مختاري چې د هغه باندې یو ځت پرې وته
چې دا سیا کوم چې د مېرټ داویدارو او به شفافیت بکو. نه مېرټ دا شفافیت تک.
د جنوبي وزیرستان د شکتو سیمه یو اوسیدونکو وایي
لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واردل چې پرون د پاکستان پوز ویل چې امریکایي اهلکارانو ته د ویزو جاری کولو پړه د پخوانی سفیر حسین حقانی بیان د دوی د موقف تصدیق کوي. یاد وي چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین نقانی د امریکایي ورځپاڼې په یوه لیکنه کې ویلي وو چې د هغه وخت حکومت په اجازه یې امریکایانو ته ویزې ورکړې وې چې دارنګه بیا هغوی د اسامه بن لادن په لټولو کې کامیاب شول. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال ربیع اکرم خان نه کوي.
د پاکستان پوسټ د عامو اړیکو څانګې آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي شوي دي چې پخوانی سفیر حسین حقانی د ویزو په اړه په امریکایي ورځپاڼه کې د خپور شوي مضمون نه د ریاستي ادارو د موقف تصدیق کیږي. د نهي په ماښام د پاکستان پوسټ د عامو اړیکو د څانګې بیان میجر جنرل آصف غفور خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې امریکایي اهلکارانو ته د ویزو جاری کولو په اړه د حسین حقانی د کردار هم تصدیق کیږي. د دې ټویټر پیغام په جواب کې پخوانی سفیر حسین حقانی هم د ټویټر د لارې ویلي دي چې تر اوسه د اسامه بن لادن په ابتاباد کې د موجودګي وجوهاتو په اړه د اندېښنو تصدیق ولې نه کیږي. روانه میاشت په یو امریکایي اخبار کې د پخوانی سفیر حسین حقانی یو مضمون راغلی و چې پکې امریکایانو ته ویزې جاری کولو په اړه خبره کړې وه. نوموړي دا دعوه هم کړې وه چې د اوباما انتظامی سره د رابطو له وجې امریکا د وسله والې ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن په نښه کولو او وژلو کې کامیابه شوې وه. د تېرې جمعې په ورځ ویزې جاری کولو په اړه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې امریکایي سپیشل فورس ابتاباد ته ویزو سره نه وره غلی. د دا غوښتنه هم وکړې وه چې د کال 2002 نه تر اوسه پورې د ویزو پلټنې وکړی شي. مطبوعاتو ته یې دا هم ویلي وو چې اختیارات سفارتخانې ته ورکړی کیږي چېرته چې د دفاعي چارو اتاشي او د سکیورټي ادارو اهلکاران هم وي، او سفیر ته اختیارات ورکول مقصد دا نه وي چې طریقې کار د نظر وویستل شي. همدې لړ کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د حسین حقانی په مضمون د کمیشن د جوړولو تجویز ورکړی وو او ویلي وو چې د ویزو د جاری کولو پلټنې په کار دي.
اواز موږ خبریال ربیع اکرم خان چې تاسو ته ریپورت درکو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان برمل او لمن سیمو کې میشتا د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت ورسره د واپسۍ په اړه لسره تماس نه نیولې او نه هم د دوی نوم لیکنه شوې ده. لکه څنګه چې وختي هم ما په سلام پښتونخوا خبرونه کې دغه کډوالو ته ویل چې موږ هڅه کوو چې له چارواکو سره ستاسې دغه ستونزو په اړه خبرې وکړو، نو موږ بریالي شوي یو. او همدارنګه زموږ خبریال عمر دراز وزیر له چارواکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی.
افغانستان بیرمل او لمن سیمو کې د شمالي وزیرستان د داخل او تحصیل میشته کډوالوي چې پاکستان دولت تر اوسه هم د دوی د واپسۍ لپاره نوملیکنه نه ده کړې. دوی وایي خوست ګولان کمپ کې میشته کډوالو نوملیکنه وشوه چې څه د پاسه 1300 کورنۍ واپسۍ نه پس د هغوی واپسۍ هم ودرېدلې، او د دوی په یادو سیمو کې پراته کډوالو سره د انتظامیه لاړخه د واپسۍ لپاره جرګه نه ده شوې او نه یې هم دوی ته د واپسۍ په اړه څه معلومات ورکړي. افغانستان بیرمل لمن سیمې نه د ټلیفون په لیکه د تاخیلو اوسېدونکي آزاد خان وایي نور دغلته تنګ راغلي او خپلو سیمو ته واپسي غواړي، خو دوی سره انتظامی لا هیڅ جرګه نه ده کړې.
واپس روکلاسائی کی واز کو تام جون کی اس کا سام تو کاپو پالسی کی وی چا کٹھی جوڑی دی چا گور جوڑی دی.
ناصر خان وای ما شومان او مرمنه د خپل کورونو لیدلو پارمان دی چې خپل کورونو تا ولاړ شي.
ان الله زرا کاټه کر دی مش کو بیر مو والا سالی کې اے سالی کان اسا سمجھ نه چل دی جلګه و شه ایت بدلانا ولا کې دا د پتن جون کې په تھوڑا تا و غرمت د قیمت پر دی خو کی څنګه قربانی ور کړی غاس خو باندې خو مجا ور کړی نو خو به کی سب پریشان دي چې ما د خپل نه نه ستاره خدای تقریبا دې خو شي ته به مو دا مجبوری نو په زړه کې ما د سره کې سري نیولې دي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نه پوښتل، نو دوی وویل د خوست ګولان کیمپ نه علاوه د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د افغانستان په نورو سیمو کې میشته دي د خپلو مشرانو یو جرګه د انتظامیه ته راولېږي، او میرانشاه کنټرول روم شمیره 09283000 9-0-3 باندې د تماس ونیسی نو د دوی نوملیکنه به هم وکړي.
دا کوم مداخل دی هغه تقریبا نمبر سره 2015 خاندانو نمبر سره رجستر شوی دی. ال دې علاوه مداخل یا نور خدرخیل یا څوک هم بل هم کوم پاتې وي د رجستریشن څخه پاتې وي هغه ته دا درخواست دی چې هغه د خپل مشرانو یو جرګه جوړ کړي موږ ته د حال راکړي د میډیا یا د موږ په خپل کنټرول روم په نمبر باندې د کال وکوي چې موږ په غلام خان دوسره جرګه وکړو او دې طریقې کار وشي ویل هغه بعد به انشاءالله کوم موږ رجستر شوي خلک واپس راولو له دې زباد به دوی واپسی به انشاءالله به شروع کوو.
دا یادونه ده چې افغانستان کې د انتظامی په وینا شپږ زره هغه کورنیو کې 1,111 کورنۍ واپس راوستلې شوې چې د واپسۍ لپاره یې نوملیکنه وړاندې شوې او ډیری کډوال لا هم د نوملیکنې نه پاتې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړیو ته وغوږیستئ. زو پېښور ته د تورخم پر لار افغانستان ته د تلونکو ګاډو او ډرایورانو اتحادیې د پېښور پرسلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. دوی وایي د تورخم پر لاره یې ځای پر ځای په زرګونه مالونو کې ګاډي په دې وجه سرکل شوي چې ډرایوران او کلینډران یې د پاکستان پاسپورټ یا افغانستان ته د تلو ویزه نه لري. نور تفصیل له سیمې د مشال لړیو خبریال غلام غوسره کوي.
پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي ناستې پر مهال د ډرایورانو او د لویو ګاډو د مالکانو د اتحادیې مشر محمد یوسف اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم په لاره ډېر ګڼ شمېر ګاډي په دې وجه رایسار کړې شوي دي چې د هغه ګاډو د ډرایورانو نه د پاکستان پاسپورټونه او د افغانستان ویزې غوښتل کېږي.
اوس موجوده په موږ باندې یو میاشت بارډر بند شو. د بارډر نه پس بیا موږ باندې راتورات چې سار راوچت شو. بارډر کولاویدو ایس نامه وا کولاویدل نو تاسو پاسپورټ سیاسی سره نه ده نشیتلې. بالکل دا شی موږ ور سره نه منو. ترانسپورټ په ستا باندې او نور سره ولاړ یو. که زموږ د مطالبات ومنل هوټیک د غنی موږ به د کراچۍ نه مکمل پای جام ورتالې افغانستان لپاره هیڅ کوم شی به نه پیښور نه پرېږدو او نه به کراچۍ نه لودینګ به زموږ بندې.
محمد یوسف اپریدی زیاتوي چې په افغانستان کې د پاکستانی ډرایورانو نه پاسپورت او ویزا نه غوښتل کیږي. نو ولی پاکستانی چارواکي داسې کوي او پښتانه ګڼ شمېر ترانسپورټران متاثره کوي او لکاره او روزګار یې وباسي.
نو موږ په دې پاسپورت د ویزې خلاف خو مکمل موږ قبایل یو. ځکه چې په قبایلو باندې دا شی موږ افغانستان ګورنمنټ نه لاګو کوي نو پاکستان نه ولي راباندې لاګو کوي؟ ځکه چې موږ خپل وطن نه خپل ملک دی. تقریبا زموږ یوه نیمه میاشتې لدا شی نږدې کیږي. زموږ ګاډي تقریبا 15,000 لږ به ګاډي زموږ ولاړ دي. که به د ریډونو ګورې اخوا او دیخوا دا ولاړ دي. په لکهو کسان بیروزګاره کړو ولې دا به موږ کم خوازو؟ اخر موږ به چرته ځو؟ نو دا خو موږ هم په دې شی باندې افسوس کوو چې موږ نه افغان ګورنمنټ نه غواړي او ته غواړي چې ستاسو آیا د ملکونو ذاتي اختلافات ته سره خپلو کې زور موږ له غریبانو او عوامو لرا کوي یا څه وجه ده ستاسو؟
ځینې رئیس ارشوي ډرایورانو په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل.
زما باد خان نوم دی. زده لنډی کوتل یم. زما ټیلر کنټینر گاډی شپږ سلوي خورز می وښو چې تورخام کې ولاړ یم. کله پاسپورت کله ویزا مونږ ته ډیر مشکل جوړ دی. زمونږ د یو روزګار دی. نور سر روزګار خو زمونږ نشته.
زما نوم حاجی ګلشیر دی. او په دې کې تقریبا چې په زراو گاډی ولاړ دی. دا د 17 فروری نه ولاړ دی تر اوسه پورې ولاړ دی. مونږ دا چې پاسپورت شرط داسې ختم کړی شي چې مونږ کلینډر ډرایور پر ورځ کې 2-3 ځلې اوړي. مونږ په 2-3 ځلې ویزې لګوو او پاسپورټونه 2-3 ځلې هر کلینډر ډرایور واوړي. پر هر ګاډي کې 2 کسان دي. د ټول دنیا له دا پاسپورټونه څوک جوړي؟ مونږ خو دغه خبره ته نه یو تیار.
د احتجاج کوونکو ترانسپورټرانو حکومت له دړکه ورکړه چې کچېری د پاسپورت او ویزې په بنیاد رایسر شوی لارو ته افغانستان ته د ورتګ اجازه ورنکړې شو نو دوی به له کراچۍ نه تر تورخم پوري د ترانسپورټرانو کاربندیز پیلوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، کارپوهان وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ له خرابو تعلقاتو وسلوالو په ځانګړې توګه داعش ګټه پورته کوي. دوی وایي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا پسې په خرابېدو دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان او افغانستان کارپوهان پر دې نظر دي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ له خرابو اړیکو وسلوالې ډلې په ځانګړې توګه داعش ګټه پورته کوي. په اسلام آباد کې دفاعي چارو پوه حضرت مسعود وایي د یاد دواړو هیوادونو حکومتونو لاره په کار دی چې خپلې پالیسۍ د نورو پر ځای د خپلو ولسونو په ګټه جوړې کړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ له خرابو اړیکو تحریک طالبان پاکستان او داعش ته ګټه رسي. پاکستان او افغانستان ته په کار ده چې خپلې ځمکې د یو بل خلاف کارولو ته پرېنږدي، او دا خو یو بنیادي اصول دی چې دې ګاونډیو هیوادونو ته خپلول په کار وو. همدار سرګندونی په کابل کې د سیمایزو چارو پوه حکمت الله اعظمی اهم کوي او وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا پسې د خرابېدو لور ته روانې دي او ښکاري نه چې په نږدې راتلونکي کې به سمې شي.
شاید امکان ولري چې ځینې المنت یا ځینې افراد دا کار پاکستان په خاوره کې وي او یا د افغانستان په خاوره کې وي، نو شاید حمایت ترلاسه کړي چې ترڅو د پاکستان د خوا څخه حمایت ترلاسه کړي ترڅو په افغانستان کې خرابی وکړي، یا د افغانستان د لاس د افغانستان د خوا څخه د ځینې المنت څخه چې مثلا داعش څخه خپل حکومت ورکړي ترڅو پاکستان کې خراب کړي. او زه د دې ډېر هوپ نه وینم، د دې ډېر امید نه وینم چې افغان دولت بیا ولاړ شي پاکستان سره دي په ډېر اسانۍ کښې نشته تر څو پورې چې پاکستان یو ډېر قوي دغه ونه کې هڅه ونه کړي.
بلخوا د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې پخوانی مشر الطاف الله خان وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اوږده پوله ناامني د دې اجازه نه ورکوي چې یا دواړه هېوادونه دې خپل منځي اړیکې خرابې کړي.
د ټولو نه اوږد بارډر د پاکستان افغانستان سره دی، نو دا نه اوږد بارډر باندې خراب تعلقات لکه نقصان دی دي. او بل دا چې افغانستان کې جنگ دا نه موده وشو روان دی، لا اوس هم حالات ټیک نه دي. د پاکستان قبایلي علاقو کې هم حالات هم دغسې دي، لکه د قانون بالادستی ډېره ګرانه ده، چې موږ رول اف لا وایو کنه، هغه ډېره سخته ده، مشکله ده، هغه افغانستان ته هم دی، هغه پاکستان حکومت ته. نو په داسې کې اسم یو داسې خلا جوړېږي چې کوم کې لکه غلط قوتونه مضبوطی دی شي.
د یادو کارپوهانو لخوا د غندېخنې پر داسې وخت مخته راغلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارو چارواکي د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو د توغندیو بریدونه تاییدوي او وایي چې دوی یې د ځواب ویلو لپاره د دولت د مشرانو امر ته انتظار کوي. بلخوا پاکستان دغه بریدونو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو
مشال لړیو ته وګستئ. پرون په پیښور پولیس کلب کې ځینې تجربه کار او سینیئر استادانو په خیبر پختونخوا کې د نه پوهنتونونو لپاره د نو وایس چانسلرانو د ټاکنې په بهیر سخت نیوکه وکړي او د پیښور های کورټ له چیف جسټیس او د پختونخوا گورنر نه غوښتنه وکړه چې د دې خبرې د نوټس واخلي چې د نو وایس چانسلرانو د ټاکنې په بهیر کې میرټ او قابلیت تر خپل لاندې شوي او قابل او اهل استادان له پامه غورځول شوي. نور تفصیل د غلام بوس په دې رپورټ کې.
پریس کلب پیښور کې د پښتونخوا د پوهنتونونو سینیئر پروفیسرانو د پښتونخوا د نهه پوهنتونونو د ریټایرډ شوي وایس چانسلرانو په ځای د نهه نوي وایس چانسلرانو د ټاکنې پر روان بهیر سختې نیوکې کړې دي او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت یې تور لګولی دی چې په دې بهیر کې قابل او اهل کسان له پامه غورځول شوي دي. په دغه مهال پروفیسر ډاکټر شفیق الرحمن مشال ریډیو ته وویل
داسې سپکه غونته کې طریقه اختیار شوې ده، شفافیت په دې کې هم نشته دی چې دا نمبر دې څنګه لګولی دی، څه فارموله ده، پبلک ته ولې نه ده معلومه، اپروول یې چا نه اخیستې. یو خدا دی بل دا چې دا کسان په کې ځای په ځای راغوښته شوي دي که نه، د شرطونو باندې نه راتلل او هغه راغوښته شو. گورنر سب دې په دې باندې خصوصي نظر وکړي، ځکه چې د ریاست نمائنده دی، د حکومت سړی نه دی، که پی ټی آی حکومت پې نه کوي نه به کوي، خو گورنر پہ کولی شي. په بله دا چې زمونږ دا خواست د پېښور های کورټ د چیف جسټس نه مي چې هغه په دې کې لږ دلچسپي والی.
د پېښور پوهنتون د پاکستان د مطالعې د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر فخرول اسلام مشال ریډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو محکمې د وایس چانسلرانو د ټاکنې لپاره کومه کمیټي جوړه کړې ده، په هغه کې زیات کسان د پښتونخوا په ځای د نورو صوبو نه اغیستل شوی دي.
زمونږ د صوبې د دې سرچ کمیټې دوه د کراچۍ نه دي، دوه د لاهور نه دي، یو د پنجاب د یو بلې خطې نه دي، او په شپږو کې صرف یو ممبر د دې ځای دی، ډېر اسماعیل خان دی. نو دا صوبه د خلکو نه خالی شوه چې اوس په مونږ باندې د بار نه خلک راولي، او چلو که د بار نه په مونږ خلک راولي نو پنجاب کې چې کوم کمیټې ده کې د پښتونخوا څو ممبران دي، د دې کمیټې ممبران د بار نه کېدل مطلب دا شو چې د دې صوبې خود مختاری چې هغه باندې یو زد پرې وته.
د ایریا سټڈی سنټر مشر پروفیسر ډاکټر سرپراز خان وایي د وایس چانسلرانو د ټاکنې په دې بهیر کې په 115 کسانو کې یوازې 25 کسان د ټاکنې کمیټې ته رابلل شوي وو، او په دغه 115 کسانو کې زیات قابلیت لرونکي کسان لپامه غورځول شوي دي.
ما مشرق او مغرب ټولو یونیورسٹیوں کے مسکون والا لندن پورے درس و تدریس دوڑا کرے دے، او کتاب میں امریکہ او لندن دوڑنا دا دنیا ٹھول نہ لے پریس چپ کرے دے، یعنی چکم تجربہ پکار وی دا وائس چانسلر دا پارا آگے تا زو اہل ہم زی بے سام بات تین ٹولا نیم بلے زی خبر نیم ولی ما تا اطلاع ندرہ کرے جی پدے وجہ یا پدے وجہ چی دا سی حکومت چی دا میرٹ دا ویدارو او بھی شفافیت بکو اگا خپلا آگے دور کی دا روان دی چنه مرشتا د شفافیت تک.
د پښتونخوا حکومت لا تر دې دمه د پوهنتونونو د سینیئر استادانو د دې نیوکو په جواب کې سندې ویلي، او نه هم تر دې دمه د نه وایس چانسلرانو حتمی نمونه اعلان کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 15,316 او 15,216 کلو هرتز.
د جنوبی وزیرستان د شکتو سیمه اوسیدونکو وایي د سکول اوبه، هسپتال، سکول او د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې نه لري. دوی وایي اکثره چې په سیمه کې کرفیو وي نو مریضان زیاتره پر لاره ژوند له لاسه ورکړي. نور تفصیل سیمه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د شلی وزیرستان شکتو اوسیدونکي په رټو مشکلاتو کښې راښکیل په خپل ژوند پورې تغیر دي. مخشینای ایجنسی کونسلر سعید انور مسعود وایي چې په شکتو کښې کمی هم کمی دي، داسې څه نشته دی چې زړه دې ورباندې تم خوښ شي.
کسه درته وایم چې شکتو کیمه کمی دي و چې پړتیک د سوړه سوړه روړ چې کیمه سوړه د ګانډه ژاړو روتي نه لوړ څه شته دی نه پکښې نه ورته روډ شته نه یې بس شته نه سکول شته اسپتال شته بس صرف اور صرف انسانوں دی پکشے.
د دغه سیمه یو بلغو سے دن کائے جنادین دلیارو دے بادش او دے تگ را تگ مشکلات پا دارن بایانوی
تگ رو تگ چوک پا پشے بندے چی چوک بی مرون وی وطلائی نشی اچھا پلیار امڑا شی او در مصیبات ہے او اکثر پا شک توی شی چی کلا کرفی وی نتلائی شی نروتلائی شی مریضون تا در سیاخت اکلیو پلیار امڑا مڑا شی.
دے سید انور مسعود نا یو زل بیا وار وائے
دولتل وڑ دے گورنمنٹ وجود شتا دینا ورته چې کی میج روټ استعمالوي میج د خدای پاگل گاډ استعمالوي ا د خدای پاگل گاډ په میج اکثر د کرفی په واجا باندې یو روډ میشتا د برتانیا په ټایم شه غارو تر کړای دی انګریز و شک تویتا ا روډ یغه رسد د 40 کله نه غوت انو په لاګه دلی ا جوړاولې د ډیلیوري کیس یو ار دی وازن انا و 15 چک پوسټ نه ته ورډل او کیس د ډیلیوري و دته اوټ یو ور کوونه چې ورته اخرین تامډا شولا ا میج وسه په شک تویشه پولیو رجسٹرډ کیس نه شته میج دنیا په پولیو ژغی میج وړ کی وس پولیو مړای ډاکټر تانش سی قیدل
د دغه کا بایان نو ده هغه مې چې د سیمنا د سنټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی خبر کا اغه وو
په دې کښې شک نشته دی چې د شکتوی خلکې ورځې د هفتې نه دي، دا د څو کلې مسلسل مصائب مشکلات سره د دې مخامخ شوي دي. د دې هم خپله لار دو چې هغه ډېره لنډه لار دو، هغې لار باندې دې ته د تاګ ر تاګ اجازت نشته دی. دا حکومت د شکتوی خلکو ته هغه اسنه لار خوشه کړو چې د دې مریضونو او د دې هغه ضرورتمند خلک د خپل ضرورت مطابق په اسنه طریقه سره تلاز در تلاز کولای شي. ورنه چې په ټوله دنیا کښې د پولیو تخم ورک شوی دی، شکتوی د دغې پولیو د پاره یو سنټر ثابوت جوړ شي چې دا لار خوشحاله شي.
د شکتوی قبایلیون ګیله من دي چې که سرکار اوس هم د دوی په مشکلاتو غوږ نه ګروي د دغې مطلب به بیا دا وي چې حکومت دوی د ځون خلق نه شمېري. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ استې اوریدونکو لږه شیبه کې 12:00 کېدونکې دي او شاهین بنیرې هم سټوډیو ته راغلې. نو راځئ چې له هغوی د خبرو لنډیز اورو.
ستړي مشه دی وخت مهم خبرونه د پاکستان پوز ویری دي چې امریکایانو ته د ویزو ورکولو په اړه د پخوانی سفیر حسین قنی د مضمون نه د ریاستی ادارو د موقف تصدیق کیږي. د دې په جواب کې پخوانی سفیر حسین قنی په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي دي چې تر اوسه په اپټ آباد کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه د اندېښنو سپیناوی ولې نه کیږي. د خیبر پختونخوا د پونتون استادانو د صوبې د نهه پونتونونو لپاره د وایس چانسلرانو د ټاکنې په بهیر سختې نیوګې کړې دي او د خیبر پختونخوا د گورنر او پېښور هایکورټ نه غوښتنه کړې ده چې په دغه اړه په روان بهیر کې د بې قاعدګو نوټس ته واخلي. پېښور کې د ډرایورانو اتحادیې تورخم په لاره د دوی لپاره د ویزې او پاسپورټ د شرایطو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده او ویلي دي چې د تورخم په لاره ځای په ځای زرګونه مالونو کې ګاډي له دې کبله ایسار دي چې ډرایوران یې د پاکستان پاسپورټ یا د افغانستان ویزه نه لري. د هلمند والی وایي د دې ولایت لپاره د نوي پوځي پلان په عملي کېدو به د مرکز لشکرګاه شاوخوا سیمو کې د حکومت وسلوال مخالفین وځپل شي. برطانیې اروپایي ټولنې ته د یو سند په سپارلو سره له دې ټولنې څخه په رسمي ډول د وتلو پروسه پیل کړې ده. د سند چې د برطانیې وزیر اعظم تریزا مې لاسلیک کړې پرون د اروپا د شورا مشر ته سپارل شوې ده. د عرب هیوادونو مشران وایي ماده دي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره یو ځل بیا د سولې په پلان کار پیل کړي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمېره 15 ته رسیدلې.
خبر نومر له مشال لري ورل شي شاهین بن لوړاندې کول په دیني مای کې هم ساسل لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چیرند پاکستان زنو ورسپانو په خپل اجازه کې سره خسته ری فتن جمع توغښ
د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې سټېټمنټ لخوا د انسانیت مبارز عبدالستار ریدی په نوم سکه جاری کول هغه ته یو لوی عقیدت وړاندې کول دي. چا چې خپل ټول ژوند د انسانیت او د غریبو خلکو په خدمت کې تیر کړی ادارې وایي چې د هغه د خدماتو په مخ کې دا سکه هیڅ نه ده. خدا امید کې دی شي چې دا سکه جاری کول سره حکومت د عبدالستار ریدی او د هغه یادونو ته احترام ورکول غواړي او د هغه ژوند د یو مثال په توګه وړاندې کول غواړي. اداری زیاتوي چې ورستو وختونو کې هم داسې قسمه سکې د مختلفو خلکو په یاد کې جاری کړې شوې دي چا چې په سیاست کې خپل یو پہچان جوړ کړې پریښې دي لکه قائد اعظم محمد علي جناح، علامه اقبال، بېنظیر بھٹو او د ملک په 50مه کلیزه هم داسې قسمه سکې جاری شوې دي. خو په لومړي ځل یو غیر سیاسي کس ته دا قسمه احترام ورکړې کیږي او دا په نوم سکه جاری کیږي څوک چې ټول انسانیت او نړۍ لپاره یو مثال دی. یو بل اردو رسمانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې د عبدالستار ریدی ایمبولانس، ویډیا ډسپنسر، خوراک بزرگون حاجتمند لپاره موجود دي. په داسې کې د یو عظیم انسان د خدماتو په اعتراف کې داسې سکه جاری کول یو خګام دی. د سره به نور خلکو کې هم د خیر خګړې جذبه وده ومومي. د څه چې دا وخت ډېر ضرورت دی. ادارې خیر کې وایي چې دا سکه جاری کول سره حکومت د سماجی او خیر خګړې کارکونکو حوصله زیاته کړې ده. ایکسپریس رسپان په خپل ادارې کې لیکي چې د نړۍ مختلف سیمې چې د کوم کړکېچ او شخړې ښکار دي په داسې حالاتو کې دا لازمي شوې ده چې نړیوال هیوادونه د امن راوستلو لپاره یو ځای شي او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دي مؤثره ګامونه پورته کړي. اداری وای چې په دې لړ کې افغانستان او شام کې امنیت راوستو هلې ځلې په جاري ساتلو د روس او ایران اتفاق رائے راوستل د ستاینې وړ خبره ده. په ماسکو کې د دواړو هیوادونو صدرانو په ملاقات کې نه یوازې توانایي په شوبې کې پرمختګ بلکې په دې هم اتفاق شوی چې په شام او افغانستان کې امنیت راوستلو لپاره به هلې ځلې جاري ساتي.
رویټرز خبری ایجنس په پاکستان کې د فیسبوک ځنی موادو په اړه اندېښنو ته کتنه کړې. وایي چې د هیواد کورونا چارو وزیر په خبره دغه ټولنیزې شبکې ورته باور ورکړی چې د دوی اندېښنې به لرې کوي. بلخوا واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د افغانستان پر حالاتو لیکنه کړې. د دواړو مقالو غټې برخې له ملیح امیرزاده اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان کورونا چارو وزیر د نهي پورز ویلي چې فیسبوک ورته باور ورکړي چې په سوشل میډیا د اسلام د سپکاوي پاړه د موادو په حق له اندېښنې بایلري کوي او روانونه به خپل یو وفد دغه هیواد ته ولیږي چې په دې مسله له حکومت سره خبرې وکړي. چودري نثار علي خان خبریالانو ته د هغه خط حواله ورکړه چې په خبره د فیسبوک له مرستیال صدر نه یو ورځ مخکې ترلاسه کړ. نوموړي ویل ورته ویل شوی دی چې په دې خبره بیا زور راوړي چې فیسبوک د پاکستان اندېښنې سنجیده خسته دي او د دې لپاره خپل استازي دغه هیواد ته ورلیږي.
اجانس لیکي له فیسبوک نه د ترلاسه شو معلوماتو لمخي په پاکستان کې د 25 نانی ولي تر 10 ملیونه پورې فعال استعمالونکي دي. د دې ترڅنګ انستګرام او ټوئیټر هم په پاکستان کې ډېر مقبولیت لري. بلخوا واشنگتن ټایمز رسپانه لیکي د امریکا ایوان نمائندګانو د پوځي خدماتو کمیټې پر کانګرس غږ کړی دی چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځ پر رول بحث وکړي. د کمیټې په خبره وخت راغلی چې د پارلمان غړي په افغانستان کې د امریکا لګښتونو ته بیا کتنه وکړي. د شمالي کارولاینا نه د ریپبلیکن ګوند استازي والټر جونز او له کالیفورنیا نه د ډیموکرات ګوند جان ګارامنډي امریکایي ټلویزیوني نتورک سی سپان ته په یو پروګرام کې په ګډه وویل دوی یو بل متعارف کړی چې لمخې باید کانګرس خپله آئینی ذمہواری پوره کړي او په دې اړه رائے واچوي چې آیا حکومت اوس هم په افغانستان کې پیسې لګول غواړي که څنګه. خاغلی جونز ویل په افغانستان کې د 1400 کلونو راهیسې موجود دي. 2000 امریکایان وژل شوي دي. تر 40000 زیات کسان یې زخمیان شوي دي او تر 800 بلین ډالر زیاتې پیسې یې لګولې دي. هغه ویل په دې اړه بحث کول غواړي چې آیا نور په افغانستان کې پاتې شي که څنګه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته وګورئ. اردوونکو برتانیې پرون په رسمي ډول له اروپای ټولنې څخه د وتلو پروسه پیل کړه. په اروپای ټولنه کې د برتانیې سفیر د چهارشنبې په ورځ د اروپا شورا مشر ډونالډ ټوسک ته د دې اتحادیې څخه د لندن د وتلو سند چې برتانیې وزیر اعظم یې لاسلیک کړی وسپاره. رضوان مراد په دې اړه د مشال د خبر مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې لپاره د برتانیې استازي ټیم بارو پرون په بروکسل کې د دې ټولنې د شورا له مشر ډونالډ ټوسک سره ولیدل او له دې اتحادیې څخه د لندن د وتلو رسمي سند ورته وسپاره. دا سند د برتانیې صدر اعظم تریزا مې لاسلیک کړی او په وړاندې کولو سره له اروپایي ټولنې څخه اوس په رسمي ډول د برتانیې د وتلو پروسه پیل شوه. د اروپایي شورا مشر په خپل ټوئیټر پاڼه د برتانیې له استازي څخه د دې سند د ترلاسه کولو تصویر خپور کړی دی او ټویټ یې کړی چې له 9 میاشتو وروسته برتانیې د وتلو سند وړاندې کړ. ډونالډ ټوسک تر دې وروسته په خپلو څرګندونو کې ویل دوی هیڅ دلیل نشته چې وایو نن په بروکسل او یا هم په لندن کې د خوښۍ ورځ ده. اکثریت اروپایانو او د برتانیې نیم رایې ورکوونکو هیله درلوده چې که موږ وکولی شو یو موټی پاتې شو او له یو بل نه جلا نه شو. څومره چې ما پورې اړه لري زه به داسې ظاهره نه کړم چې نن خوښ یم. د برتانیې صدر اعظم تریزا مې تر دې مخکې پارلمان ته په وینا کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو د سند ورسپارل وستایل او هغې داسې تاریخي شیبه وګڼله چې د هغې په خبره په شاتګ نه لري. د برتانیې خلکو نه هم اشتې وړاندې په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو او یادا چې له دې اتحادي ووزي په ټول پښتنه کې رایې ورکړې او له اروپایي ټولنې څخه یې وتل تایید کړل. برتانیا په 1903 میلادي کال کې په اروپایي ټولنه کې شامل شوې وه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوښتل چې زو افغانستان ته د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د جمعې ورځې رئیسې پوځي عملیات روان دي. د لوګر امنیتي چارواکي په دې عملیاتو کې د 9 وسلوالو طالبانو د وجل کېدو او 12 نورو د ټپ کېدو ادعا کوي. دوی جاتوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او د چچن جنگیالیو یو شمېر کزونه اهم له منځه تللي دي. تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې.
د لوګر ولایت ملکی او پوځي چارواکي وایي چې د څرخ په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ ډیری سیمې د وسلوالو لښتونه پاک شوې دي. چارواکي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا افغان ځواکونو په څرخ کې د چچن جنگیالیو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ کړي دي. د سه شنبې په ورځ د لوګر امنیت قمندان لوی پاسوال اسمت الله علیزي مشال راډیو ته وویل چې
په دې عملیاتو کې نفر دښمن له منځه تللی دی او داسې ډېر هغه سیمواد چې درې شوي په هغو مخابرې وې د دوی په هغو کې تلویزیونونه وه
او د چشنیانو مرکزونه و چې پرون هغه اخیری تلاشی کې د دوی ټول مرکزونه تلاشی سواله و هغه مواد و اسناد چې ضروری و هغه استخباراتي ارګانو ته تسلیم سواله او دوی د دې سیمې څخه د خپل فامیلو سره تښتیدلی دي.
په لوګر کې د ملي اردو د لواء قمندان جنرال رازق ساپی وایي چې د سرخ ولسوالۍ اکثره کورنۍ د وسلوالو د ظلم د لاسه وتلي او په دې ځای کې د خلکو ډېر شمېر باغونه کورونه جوماتونه او ښوونځي ویجاړ شوي دي.
اتیا په سلو کې کورونه د چرخ نه وتلي دي، د خلکو کورونه، د خلکو آبادي او د خلکو زندگی، باغونه هر څه تخریب دي او د خلکو همکاري ډېره زیاته ده. منتها د غارازي پیچلې ده.
د لوګر والی حلیم فدایی هم د ځایي ادارې د یو شمېر ملکي مامورینو سره یوځای د سرخ ولسوالۍ د خلکو سره د لیدنې لپاره یاد ولسوالۍ ته تللی و.
یو شی چې ما ولید، وسلوالو مخالفینو ملکي خلک ډېر زیات ځورولي دي، هغوی ډېر زیات نفرت ځینې لري او تر څنګ یې مکتبونه، ښوونځي، حتی مساجد هم په مرمیو باندې ویشتلي دي.
د یادونې وړ ده د تېرې جمعې ورځې راهیسې د افغان ځواکونو لخوا د سرخ په ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې د چارواکو په وینا پر وړاندې د وسلوالو لوري ډېر مقاومت نه دی شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصالحه د زنانان سرونو باندې وراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کې وګوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
مشال لړیو ته هغه وګستي اوریدونکو د هوا د لور په نامه د مېرمنو د حقونو لپاره کارکونکي سازمان وایي په پاکستان کې په لکونو مېرمنې د کورونو دننه هنر او کار کوي، خو د دوی د خیر ښېګڼې لپاره یا د دوی د روزګار او هنر د ودې لپاره هیڅ قسمه قانون یا پالیسي نشته. تفصیل له پېښوره د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
دا هوا د لور په نوم د یو غیر دولتي موسسې میرمن خورشید بانو اویل پاکستان کې په لکونو زنانه د کور دننه بیلابیل هنرونه او کارونه کوي، خو د حکومت لخوا د دوی په باقاعده توګه نه خوشمیرنه شوې ده او نه د دوی لپاره څه خاص پالیسي یا قانون شته. هغه وویل چې په روان سرشمیرنه کې د کور دننه کار کوونکو زنانه لپاره دی جدا خانه جوړه کړی شي او د دوی د خیر ښېګړې لپاره دی ګامونه
او داسې د خزو سره داسې سکیل وی نو هغه لا ډیولپ کولی، هغه د آسان قسطونو باندې قرضې ملاو کیږي، کله پورې هغه لا او پالیسی نه جوړیږي نو هغه لا هیڅ سم فائدہ نه ملاو.
په دغه دستوره کې په کلیوالو سیمو کې د کارکونکو زنانو د حقوقو د پاره جوړ تنظیمونو غړو هم ګډون کړی وو او دا پیښور سره نږدې د په غلام کلی راحت بیبي وویل چې دوی اوس د خپل کلی د کارکونکو زنانو یو ټولنه جوړه کړې ده او کلیوالو زنانو ته د روزنې سره سره د خپل لاس جوړ سیزونو لپاره د خرڅولو ځایونه هم لټوي.
کورونو کې ناسې دي کارونه کوي، خو فېدې ته خلک اخلي، څوک د ملیاری سامان خرڅوي، څوک کپڑے خرڅوي، څوک د لاس کار کوي، کډایان کوي، څوک کپڑے ګنډي، سیټونه ګنډي پکې. زه په خپل د لپټو رنگولو هغه ما
دغه شان د چاپیرچل تنظیم سنا ګلزار ول کوم زنانا چې په کورونو کې کار کوي یا د کور دننه د لاس چیزونه جوړوي د حکومت لخوا هغوی ته هیڅ پاملرنه یا حوصله افزایی نه کیږي.
مقصد د دې دار چې د لپاره یو نیو لاس پاس شي، د لپاره داسې فنډز چې کم دې مختص شي چې مطلب کو سبا دوی ته صدا سه حادثه شي یا دوی سبا د دې ته شي چې د فیملی تبیا ملاویږي.
په دې محل دا هم غوښتنه وشوه چې د کور دننه زنانو ته نه صرف د غوی د کار په بدل کې معاوضه زیاته ورکړي شي، بلکې د دوی د کار وخت هم مقرر کړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
ما مشال لډو ته هغه وګستئ. اردوونکو د شوقدر د لزاک سیمې سپینګیری وایي چې د هغې سیمه ډېره وروسته پاتې ده او د کروندو نه علاوه پکې کوم بل روزګار نشته، نو هغوی مجبور دي چې په سپینه ږیره د وزن اوچتولو تر څنګ د کودالې بیلچې مزدوري وکړي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
د شوقدر د لزاک سیمې زیاتره سپینګیری هر سهار پیرقله نهر ته د مزدوري په تلاش کې راوځي. دغه سپینګیری وای د لزاک سیمه کې د کروندو نه علاوه نور روزګارونه نشته، نو ځوانان په مارګله پینډۍ او نور سیمو کې مزدورو لزي، ول هغوی په سیمه کې هر سهار راوځي او کله د ودانیو جوړولو او کله په کارخانو کې د وزن د ګاډو ډکولو مزدوري یانې کوي.
عدالت زنه زلزاک په سمدغه د تروزوم دغه کله ملاویږي او کله نه ملاویږي. بچی می ټولې جنہ کې سالور لکان دي اوس دومره دي سکول وي سرکاري
ټول د صبح چي
اته اوس مطلب دا راځي بس دلته کم دیالي مې اړیو کړل خو بال بچ دی سو وي او وي خوري کوي ونه کړل خبره کله یو نه قرض را ولا کله بنه بزغه بیا ورو لنډو.
یو بل مشر وویل چې خپل یو کور دی او د کروندې زمکې نشته، نو په ځواني کې به د زمکې لرونکو خلکو دهقاني کوله خو پلار سکول ته نه پرې خوت.
سکول می سکول لغله نه لې ګورو
ول
نو کړل ویل بس مزه دا ساروي بوځه دا زمینداریو کې داو کې واغو کې دا خبرې درې میاشتې کې خالی پرون دیاړي کړې درې لکه نیو جنې دا لا تم ته شو بلش پګم ته شو او دواله کچات لا کې.
یو سپینګری وویل چې کله د قبایلی سیمو نورس لاندې را کوس شو نو د هغې وروسته د دوی مزدوري کما شوه، ځکه د دیاړي مارانو شمیر سیوا شوه دی او د مزدوري موقع هم هاغه دی.
جانزیب جی
نو خلک دا وایي چې بچی پسې زور کوي چې دیبا دیبا کې طاقت کی کنه
سپینګری باندې خلک دا وایي بوډا دی نو بچ دیاړي خدا غا 500 روپیا دیاړي دی راغل
روزانه بس د جواره دا دی بس کله ملو شوی او کله نه ملو بچی خو مال له خدای شپک دانی دی یو دی بس هغه سو یاره مونږ بس لارانو لساتک سانی وو یو ستا کپاره دناستیو او نو بس هغه کله جنریټر کې سه خپل منډه او کله دیاری میاری کړي.
د دلزاکونه علاوه د دواوی میچنی او تر د ملک کورونو نه یو شمیر سپینګری پیرخله او د شوقدر لوی چوک ته سحر وختي راوځي او تر غرمې یو لس بجو پورې ناستوي. که دیاړي پیدا شو خو ماخام کینې نو بیا د غرمې ډوډۍ له کور ته واپس دي او دوی وای چې لزان سره تیار خواړه هم کور ته وړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لډو ته وګورئ. په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو نندارتون د چهارشنبه په ورځ پیل شوه چې درې ورځې به دوام وکړي. په دې نندارتون کې لږونه صنعتکارانو خپل تولیدات نندارې ته ایښي دي. په اړه یې تفصیل زموږ خبریال شممو چینواری راکوي.
د ننګرهار ولایتي ادارې د پانګوالو په همکارۍ د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد ښار د فوټبال په نړیوال میدان کې د کورنی تولیداتو درې ورځنی نندارتون پرانیست. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل په دې نندارتون کې په لسګونو صنعتکارانو برخه اخیستې او هدف ورڅخه دا دی چې د کورنی تولیداتو لپاره مارکیټ پیدا شي.
په ننګرهار ولایت کې نن د کورنی تولیداتو درې ورځنی نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې یو سل یو غرفه په دې کې بېلابېل هغه توکي چې د ننګرهار پکاچا د فتیس پکاچا او د افغانستان پکاچا تولید لري مونږه صنعت لري په دغه ډول ته پردیشې ویلي. هدف دې دا چې مونږه خپل هیوادوال له خپل تولیدات څخه خبر کړو، همدارس د کورنۍ توکو مطلور زیاته زمينه برابر کړو.
د دین نارتون برخوال خوخ دي چې دوی ته زمينه برابر شوه تر څو خپل تولیدات اندارې ته وړاندې کړي. دوی وایي دغه ډول نارتونونه د مارکیټ په پیدا کېدو کې اغیزمن تمامېږي او غوښتنې دا ده چې افغان حکومت باید د صنعتکارانو سنځو ته د حل لار ولټوي.
قانون
موږ دا ګلان اخلو پروسس کوي ګزاره باکو د دې پروسس کارخانه ده او د پروسس په نتیجه کې دا ټول د تولیدات شته شوره دا ګلاب تولیدات اول بخش دا د ګلاب هغه دی عرق نه چې عرق موږ ته د ګل پاره پانی باندې دی عرق به موږ هغه پروسس کوو هغه به موږ تیل او موږ یې تیل لري ټول
موږ نن چې دا نندارتون تر هغه موږ سره د افغانستان بیرغ ماشومان او کالي جوړ کړی هغه دی خنونه دي نارینه او خامک او دا یخن د خزینه او د پاره د صادرونه دي د ماشومان او کالي دي چې جوړه د وسو کالدار مې جوړ کړی او راوړم مونږه مشکلات ډیر زیات ده ځکه مونږه زنانه او چې محصولات جوړای د سیاوزاین لرو یو مثلا یو ځای باید دولت مونږ ته برابر کړي چې مونږ نارینه د خزینه مثلا صفال تراشي چې مثلا مونږ بعض خزینه لرو چې شور نه خو جوړای او سمبوسي او پکوړې دا شو نه چاغې مثلا یو ورځو ټاکل شي چاغې ته هغه ځای کړه او یو وی خاص
په دې نندارتون کې د ننګرهار د اصناف اتحادیې مرستیال حاجي عبدالرحمن عرب له مرکزي ادارې غوښتنه وکړه چې په ټولو دولتي ادارو کې د کورني تولیداتو استعمال جبري کړي.
نو زه د دوی نه خواهش کوم چې دا د مارکیټ د خدمت مارکیټ د پیدا کېدلو په خاطر د داخلي تولیداتو نه په قرارداتو کې استفاده وشي دا ډېر یو ښه کار دی نیک اقدام دی. جمهور رئیس ډېر توجه په همدغه برخه کې غواړو چې تر څو زمونږ داخلي تولیدات تقویه شي.
لدی وړاندې په کابل او مزار شریف کې هم ورته د کورنی تولیداتو نندارتونونه جوړ شوي وو چې د پانګوالو په خبره د همدې نندارتونونو لارې کورنۍ تولیداتو ته مارکیټ پیدا کېدلی شي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډی مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال رادیو ته غوږیستی اوس ورځو د سپورټس رپورټ ته. سوات ته ځو. د سوات په منګوره کې د ملکنډ ډیویژن د درویش کلونه د کم عمره لوبغاړو یولو څخه د زیاتو لوبو پرانیسته وشوه. د خبر پښتونخوا د لوبې څانګې مشر طارق محمود وایي چې دغه لوبو کې ګټه ترلاسه کوونکي لوبغاړي به وروسته بیا د صوبې په کچه لوبو کې برخه اخلي او دوی ته به انعامونه هم ورکولی شي. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
سوات منګورا فارم گراؤنڈ کے د ملکن ڈویژن پنځو ضلعو چپکې سوات شنګلا بونیر دیر او چترال شامل دي. د دریشتو کالو څخه کم لوبغاړو بیلابیل لوبو باقاعده پرانسته او شوه. دغه لوبو کې کرکټ فوټبال هکی والیبال جوړو بشمول نورې لوبې شامل دي. د پرانستې په موقع د خیبر پختونخوا لوبو محکمې ډایرکټر طارق محمود اویل چې دغه صوبه کې د ډیویژن په کچ د تکړه لوبغاړو ټاکلو اخیری لړۍ ده.
دې کې موږ د خیبر پختونخوا حکومت لوبغاړو ته د لوبو سامان پیزار کالی ورکو او د ورځې خرچ لپاره ورته رقم هم ورکو. دې ترڅنګ دې لوبو کې کوم بریالي لوبغاړي دي پرومبي پوزیشن ته به 6000 روپۍ او په دویم لمبر ته به 15000 روپۍ انعام ورکولای کیږي. او دغه رنګه کتغ لوبغاړي په پیښور کې بریالي شول نوسته بورته په ترتیب سره 50000 او 10000 روپۍ د انعام په توګه ورکولای شي.
د لوبو پرانستې په مخه یو خوندور دستور هم وشو. مشر میلمې د سواد ډډک چیرمن او ایم پی ا پزلا کې مو دوی ویل چې د دې سیمې ځوانان ډېر تکړه دي خو موقع ورته ورکول پکار دي.
د خپل ماشومان ته هم ان شاء الله یو ورځ بدا زیرا شي کم دا ماشومان چې دلته ګیمونه کوي دا به د دنیا په سطح د ملک په سطح کې په سطح باندې با الله پاک دې وځلې تکسن چې زم چیرمن عمران خان زلولې.
لوبو کې ګډون کوونکو یو شمېر لوبغاړو په دغه موقع د جسمانی کرتبونو مظاهره وکړه او مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دغه لوبو ډېر خوشاله دي او تمل لري چې بریالي بشي.
زمانم کلیم الله ر او د ډستک ډیر اپر سره تعلق ساتم ډیر وخت بعد موږ د سی سواد ترالو لوبو په سلسله کې او ماشاءالله ډیر انجوای وکړ او ډیر سبم یاد کو پدې کې او دا به زمونږ لپاره په مستقبل کې ډیر پکارم راشي.
په پرمان علی مینوم ده د ضلع بونیر سره تعلق ساتم او ما افیشل کرا غره ما ما دوه ټیمان راوستي لانګ ټینس او یو سکواشو هغه پلی مې راوستي. ډیر خپل پروګرام ده او امید ساتو چې دا د آینده وخت لپاره هم نس خپل پروګرامونه وشي او دا کسان پکې دا ینګ ټیلنټ چې پکې کم دی دا راوځي دا مه ته راشي.
د لوبو تابع کونکو چارواکو تر مخه دغه لوبي به د سواد په بیلابل سیمو کې کېدل شي چې ورته ټولي اسانتیاګانې د صوبایي حکومت لخوا ورکول کیږي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
مشال لړیو ته غوږسته د کرکټ په اړه یو بل رپورت هم لرو. د هند کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ لوبډلې سره په متحده عرب اماراتو کې د سیریز کولو لپاره خپل حکومت ته خط لیږلې او اجازه ترلاسه کولو وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ سیریز د روان کال په نومبر میاشت کې کیږي. خو د پاکستان کرکټ بورډ چیرمین شهریار خان وایي چې هند کرکټ بورډ ورسره په دې لړکی رابطه نه ده کړې. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
مشال ریډیو چې کله د پاکستان کرکټ بورډ مطبوعاتو یو افسر شکیل خان نه تپوس وکړو چې د هند کرکټ بورډ ورسره د لړکې سرابطه شوې ده، نو نوموړی وایي د پاکستان کرکټ بورډ چیرمین ویلي دي چې تر دې دمه ورسره د هند کرکټ بورډ نه خو څه قسمه رابطه کړې او نه یې ورسره د لړکې څه خبرې شوې. خو دا کوشش یې دی چې هند کرکټ ټیم سره چې د پاکستان کرکټ لوبډلې کوم سیریز پاتې دي هغه ولوبوي او پاکستان کرکټ بورډ دا غوښتنه د کرکټ نړیوال کونسل په وړاندې هم راپورته کړي، خو تر اوسه د هغوی لخوا څه جواب نه دی راکړی شوی. د ذکر دا چې د پاکستان او هند ترمنځ کرکټ سیریز تیر کال لوبیدونکي وو، خو هندي حکومت خپل لوبډلې ته اجازه ورنه کړه چې له وجې سیریز د ځنډ ښکار شو. خو په لوبو نظر لرونکي عامر نواب وایي که هند حکومت خپل لوبډلې ته د پاکستان سره د سیریز کولو اجازه ورکړي، نو دا به د کرکټ مینوالو لپاره یو ډیر ښه خبر وي.
انډیا یو ډیر لوی ملک دی، ډیر زیات کرکټ دی پکې او د پاکستان کرکټ هم ډیر زیات خره دي سره تعلق خکی دیشی دی سره کرکټ خکی دیشی دی سره زمنګ پلیس آی پی ایل کې لوبه کولی شي، دا غی لکان راتلی شي پی ایس ایل کې لوبه کولی شي.
د یادونه دا چې د پاکستان او هند ترمنځ اخیرنۍ لوبه د 2014 کال د مارچ په 19 نیټه د شلوریز کرکټ په نړیوال کپ کې لوبه دلی و، په کوم کې چې هند بری تر لاسه کړی وو. دا دې هم یادوي چې تر دې دمه د پاکستان او هند ترمنځ 128 ورځنۍ لوبه شوې دي چې پکې پاکستان په 2 او هند په 150 لوبه کې بری تر لاسه کړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
د بلوچستان حکومت پریکړه کړې چې د چاپیریال خوندي ساتلو لپاره به په دې اوسنی سپرلي موسم کې څه باندې 15 لک ونې کری. حکومت د ولس څخه غوښتنه کړې چې د شجرکاری د دې مهم د کامیابلو لپاره ورسره مرسته وکړي. تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د سبې په بیلابیلو برخو کې د سپرلي د موسم د راتلو سره سم د شجرکاری مهم پیل شوی دی. د مهم پرانیستو د جنگلاتو او چاپیریال لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار او په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او می ګوند غړي عبیدالله بابت کړی ده. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې عبیدالله بابت د مهم د کامیابۍ لپاره د ولس څخه غوښتنه وکړه چې هغه دې په دې کې پوره پوره برخه واخلي.
نو زه د ګردو خلکو د مشال ریډیو په ذریعه د اپیل کوم چې دوی د هر سړی په خپلو باغو کې، په خپلو کورو کې، په کلي کې، په ماجتان له څنګه د اسکولانو کې، په سرکاري هسپتالو کې دا درخت ولګي. دا یو کار خیر دی او دا نن سبا سیز د خوشحالي راغلی و. د هغې له وجې علاقه ډېر د کاتسالۍ ډېر لوی اثر و. اوس بیا د خدای په فضل څه بارانونه شوي دي. موږ په کار دی د دغو بارانو له دغه شیزه فایده واخو. په دې پسرلي کې موږ په کار دی چې زیات سے زیات درخت ولګو. په هر تحصیل کې زموږ خلک دي که دوی ته درخت ضرورت دی، د زموږ له ډپارټمنټ له افسران سره یو تعلق جوړ کړي، نو انشاءالله موږ به دوی ته دا درخت پر کور ورکو، په هغه علاقه کې ورکو.
پر دې مهال د خیر ښېګڼې ادارې یو کارکوونکی ډاکټر نذیر احمد دورانی وویل چې د چاپیریال پاک ساتل د ټولو وګړو ذمہ داری ده.
ما اکثر اوقات چې پنجاب لو ولاړ سم خیبر پښتونخوا لو ولاړ سم او د دې سره سم ز سند لو ولاړ سم نو دا غزه شته چې چې زو بنم د ازماز له سیدی دا خونک شي خبر ته چې خپل کوټ تراسم خپل د کوټ حالات کم وو بنم نو پاغه باندې مبرته د ازړه شین سي دا ټیم مجدل ته درختی ولګول مجدا کوشش کو دا رنګ درختی مش په ټول کوټه چار کې ولګو سج مج راتلون کې کم کول دی د نوې کول څخه کم ځوانان دي د نوې کول څخه کم بچیان دي هغه ټول له دا درختو څخه استفاده واخی او دا غي ژوند سي دی هغه په شته طریقه په شته توګه باندې تیر شي او زموږ کم بچی پیدا شي زموږ کم را روان کول کم ځوانان دي هغه سي ځوانان کیږي دی ولې درختی اکسیجن جوړوي نو هغه دي د هر نه جوړي څخه محفوظ وي او دلته زموږ د بچانو زموږ د ماشومانو مشران دي زموږ د غي ټول ژوند سي دی هغه په شته توګه باندې تیر شي درخت سي د ژوند دي او ژوند سي دی د ټولو خوښ دي
د ادمونی ورده چې د بلوچستان حکومت پریکړه کړې ده چې په روان کال کې به د کوټ په ګڼون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د 15 لکو څخه زیاتې درختی ولګوي. ایوب ترین، مشال ریډیو،